اته کسان بگی زخمیانو د پشاګر کې موټر چپه شوې دی د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دی زخمیان دي
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي خو کومه مثبته پایله نه لري په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډې ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سنو دا او د موټروانانو ته وغیرې ته مالی او جاني تلفات اوړي
د ځایي ولسونو په وینا چې ولایت یې له طبیعي ښکلاوو او زیرمو ډک دی خو تل ورسره توپیریز چلند کیږي په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسني کې هم د ستونزو هواري ته چندانې توجه نه کیږي
او سم د ازادي راډیو په دې خبرونه واوري
نیما نړۍ
سره درمیان خلی امر باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي
ارغه سم سیادېږي وقن زما جړه راځي هم دوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی ما د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي نوموړی شاوخوا شل کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده اغلی نجیبه وایي
فعلاً خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي د کار څخه د تحصیل څخه او مطالعه خو یو داسې کار دی یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي مثلا یو لیکل کوي آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره دا یو ښه کار دی ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده لیکن ځینې وخت داسې چې څوک کایواز پر اجتماعي مسائل لیکل وکي دا بشوي زکه چې نور مسائل امکان لري موږ غوندي مهاجرت مشکلات او سنز را پیدا کی زکه چې موږ په داسې حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظه په امن کې نه یو نو زموږ لیکل کې چې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ په شراون غاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې خود ځینې مسایل سه اجتماعي هغه کې لیکل ښه کار دی ښه فکر دی ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي نو زه هم په دغه فکر کې چې په آینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری له یوې خوا مسافري له بلې خوا نه چې د کوم مصروفیت نه وي څه کوئ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زور سره په ارتباط کې یم پېژنم یې هغوی هم مسافر دي مهاجر دي دلته راغلي دي شاید ډېر کم یې په دې توانېدلي چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دغه ته ډېر فکرمن یو اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي هم درس نسو ویلی او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بېکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې حتی دغسې بېکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپله هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده ما په رسنیو کې کار کوي هغه مې تل سترګو ته ګرځي هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بېرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله کار مو کوي وظیفه مو کوله په ټولنه کې په اجتماع کې د کار په محیط کې په دوستانو کې هغه روابط چې و د دوستی د احترام د عزت د آبرو هغه ټوله اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي یعنی اوس په مهاجرت کې هېڅ هم داسې نشته او موږ ټوله خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماته راکوي دا ټوله د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ یې د هر نوع او شخصا زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، باران بووری سوک بزای نور کبینه. یوه بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را توایی چه مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار که میرمنو تا رسنیس کار کبو، نه کاله کاری تجربه لری. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې د تهم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی، نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او د هغه دپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې، یعنې تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کېږي. نو زه خپله د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاک لري راته ووایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې، فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکو.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس، کله چې ما کار هم کوي د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختې ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دی، د صحت په اړه یې، که د دوی د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته، یعنې په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ، څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به، یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغه سیس موږ په لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل ژغ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ژغ پورته کړو، خپل ژغ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وزمور د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سته چې موږ پکښې کتر یو هدف پوره کولای شو خپل فعالیتونه پر مخ بوز عام کولای شي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای شو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه نه څه رڼا واچوله که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نسته دا د ټولو خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشحاله یم باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کېږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بیرته وکولای شي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نورو میرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه شوې ده او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله که راسو بیرته د تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادیږي په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوې یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډېرې یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله یو جمع مو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادیږي او دا څه مې ډېر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو یې خپل هغه کارونه مو یې خپل هغه همکاران مو یې موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه درد که دیو ماته ډیر را یادیږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یوه افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتاب د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم دغه بوخته ده په مسافرت کې ورسره مې لږ زره درس وایم.
ډېر ښه د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاسته درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټولګه مې سده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرات کې مې بيخي زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نرا ته اخلي خپل نوم دي نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زه لرم تاسو باور وکړئ چې دومره بعد اغیزه کوي په چاوندې.
زه هم دې پوښتنې ته راځم امدا څومره تاسو زوروي
تصور بخي ګرانه ده ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنګ ځپلی وله زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بلې روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډېر زیات ځان زوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي کبل ځای نسی کولای مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي آیا په یو کنج کې کیناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده او که قلم راپورته کې بیا یو څولې کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنه څه کوي یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د څه شی لیکي چې کار خبرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي کته پرتلیز لیکنه کوي یا د خزه د وضعیت لیکنه کوي یا د یو سیاسي جریان سره ته فکر یې لیکنه کوي هغه د تاپ لیکنه باندې دی خزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د ریخ پرول وخت غواړي خپور بس ځینې ځایونه کې به هغه خپور شي هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته مرکو ته مونږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي یو ریسرچ پی وکړي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم زه چې دومره فعال وم نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان چې دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لاري دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت که چه انسانی وزنه لاره چه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار می سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دی بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهنه ټول راسکینی په دی باندې فکر وکي چې باید زه کومه زه څنګه سومه دغه منفی افکار د لزانه لري کی او مطالعه ته رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم شي.
بله درته وایم چې په افغانستان کې په څه څه ډیر زیاته خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تریا وهده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا هې چاري
لمن یماچ ہتنری لتا سی تمہاری لمن لمن یماچ ہتنری مغم جن سدا سی سوسم خود مت یماچ ہتنن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډېر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدون کی کاتولیک مذہب دی چی دا جنوبی اروپا میراث دی دا کاتولیک مذہب پیروان پا لاتین امریکا کی استوگن دی او دا نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم دا امریکا پلوی وچی کی اوسیج دی پلان دی تصویر کی تاسی دا نیویارک شار وینی چی دا یو دا حقو شارون چخ دی چی زیاد نفس لدی
د امریکا د لوی وچی په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د دولسم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغه کې د بارتو ژبي او یو ډول نور ژبي چې د سمیز ژبو د یوالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سمیز ژبي چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اووه سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگروں روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز